سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کووید پاته شو. د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتري راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې ده دې ته ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي. لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډېره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې، په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط. بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دې دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډېر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب، په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیایي مرکزي هېوادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنګیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزي هېوادونو کې جنګیږي. دوم مشکل یې د مخدره موادو قاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي او دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسیږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ایده وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک طبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سویم دي، ځینې
اقدامات چې چیرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول، او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا لاس راشدرشه طالبانو سره، ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نسی، دی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلا بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري، او کچیر دی دا غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجی دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسني حالاتو کې پاتې شي، او وپوهیږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید دوی څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېره نه.
مننه. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې زمین صاحب ستاسو نظر واخلم، د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډیر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسامي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سله ایران راشړی او افغانستان ته ځي، دا روابط تاسو څنګه ښکاری سي؟ هم د سبا په 2023 کال کې هم تاودوي
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل، او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وای. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه یې ډېره خرابه ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي، او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلان یې د هغه سره اړیکې خرابوي، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابین ده، د افرادو تر مابین وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېرې ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څومره محدود افراد هغه وسم ستا. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي، بیا به مشکلات راته جوړ کړي، هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او پنور ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
مننه اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړ نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شایع دغه خبره مخترال نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي چې مزه وکنه و نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت تاسو یاد شي د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې و نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید شو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید شو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ول کیږي چې دا یو غټ خونړې برید د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوی هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړ تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبرو کړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هر څه ټوله چې کومه سره کرخه دا غل راټیو
البته شخصي خپل برید خبره نه کړ دوی چې امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چې حالت برید او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړه هغه وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی اعظمي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
اوسه پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې حمله کوي دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکه په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډل رااله نن حاکم اصول په کې ځینې افراد خودی عقدی لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستانی طالبانو سره کومک کوي نو
ازمن شه بوخه استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامر دی د پر کې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکړ کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت
دا دا یو یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستانی مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر مومي مګر دغه اړیکې نه
تغییرېږي. همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجتو کې جوړ شوی و، لیکن همغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف اوس هم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ. او د مجاهدینو نور مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیاره چې هغه له پاکستان سره ښه رابط درلودل او هغه یې دې له خطره چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط همغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکومتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده، لسوش ده لسوش ده.
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ترسیږي، بیا بیرته دغه سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد شته لکه پخوانی هغه مجاهدین تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه راغلی او په افغانستان کې امنیت نه راغلی. تر بل خبرونه مو خدای مان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. ده ای کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبیز زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشکرآباد سنگی، از قریه یک کدرخت، یعنی باشندی اصلی از اونجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیت هایتان بگوین.
خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبی زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستند و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران برای پروژه سماها آماده بودم و انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال مورید باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیادی وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغانها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرفی هم یک محصول بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رغز روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم. و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین، در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده، با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازانه در پهلوی ما بودن و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرشم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکار که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم ما بوده و ما به میخاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفاد شما به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست می آید از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه، حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران. و همچنان نازم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونها در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه، خوشبختانه.
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و این که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم، ما رسما میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در ایته تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در ایته تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواه؟
دو منبع دو مزایایی داره که میتونه زعفران رو به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنم، پول به دست بیارم. منابع دوم این که ای رس یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه، باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگه کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون منبع طبیعی و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعضی از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای، در برنج، در همه چیزتون زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چی با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست میایه، باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم. به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا، برادرا، مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زرچوبه استفاده بشه، گرچه زرچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کس امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شد؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخواد یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کس متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو دو فروش برسانیم که بتانه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به خاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرف هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضایهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است یا زعفران یا زرشک یا چیز دیگر بتونه متقاضی این زعفران باشه مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است. از جمله غیر ممکنات نیست و ای امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جزء مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجه نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم. بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده و نچندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده و مفکوری زراعت، ایده و مفکوری صنعت ندارین، با یک کسی هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منعیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ در او هم شما سهم میگیرین اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در به صورت عمومی نشه. خب هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم، در خانه با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه بتانیم نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که با مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پالی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از او سبب یزی بشه که اونها نتوانن این امورات رو پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار رو انجام بگیره. خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات رو پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی عزیب بشین که دیگران این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوش آدوش مردانشان کار میکردن و در دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف و تندوسی و پاکدامنی افت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در غیاب ما چندین امورات رانمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی حد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در غیاب من اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم دانش هم و دانایی هم در معیار برای همکار بودن در پهلوی آقا یا یعنی اون مرد. و می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت طرف می دانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کسی مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی میباشد. یعنی فردهای افراد و اشخاص میتونن امورات تجارت و بزنس در پیش ببرن که یا دانش داشته باشن و یا تجربه کسب کرده باشن. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه. این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که بخاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، بخاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راههایی است که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره. یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست، و دوم این که متقاضی نیست، و سوم این که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس از وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته. و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت من تا حال راه وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به همین خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خواست، و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه های هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب است که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه، و دهلی اینا که هند باشه، و استانبول که ترکیه باشه. باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاهی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن، ولی اونقدر هم نتیجه نداد، چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که هست، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چه چیز هسته، که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن، یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، این تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیایه، وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میایه. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه، بسیار به یک مشکل پول جابجایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاست که مدار ارتباط با کشورهای بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع، بانک ها بازگوشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی های داریم، از بانک های معتبر مستقر داریم. اما امروز اون مورد پذیرش بانوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه های مهمی است که اون دولت بتانه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفرانی و انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar